السلام علیکم دی ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونه مهم موضوعات: امریکا د داعش ډلې د خراسان څانګې څلور مشران په تور فهرست کې شامل کړي.
د سلطان عزیز اسلام چې دوی یادی ده درې کاله مخکې وزل سوی په ننګرهار کې ژوندی لنه ده، د نور کسانو موږ نه پېژنو. مشهورې څېرې
په غزني کې ماینونو په یوه اونۍ کې او ماشومانو ته مرګ ژوبله اړولې.
له طالبانو څخه هم غوښتنه ده چې دغه ماینونه وکړي، د خلکو د لارې د تګ لپاره خلاصه کړي.
د پخواني حکومت کماندو ځواکونه له امریکا غواړي چې له افغانستانه یې وباسي، او د کندهار خلک په جګړو کې د خپلو ویجاړو مینو تاوان غواړي.
دا کلی ګرده بارسه وکړلې و، نو ګرځې مې دلته جنګونه وسولل، اخر چې په پسرلي کې رالو له سرایونه داسې نړېدلې وه.
نور مطالب هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي دي.
په کابل کې نن ماسپخینی وی 14 الکتر لگا 15 تنه ټپیان کړی دي. طالبانو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه پریکړه تبلیغاتي بللې چې د داعش د خراسان د څانګې څو غړي د ترهګرو نړیوال لیست کې شامل کړی دي، او الکتر لگا شپږ څلوېښت تنه چې د شمالي مقدونیا وګړي و بلغاریا کې په یوه ترافیکي پیښه کې وشل شوي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه: د کابل په قوای مرکز سیمه کې نن ماسپخین په 14 کې دوه تنه سرتیری او درې تنه ملکیان ټپیان شوي دي. دا خبره د طالبانو د حکومت برستیال ویان بلال کریمی ازادۍ راډیو ته کړی. ویلي دي چې 14 په یو رینجر موټر کې شوې ده. خو د کورنیو چارو وزارت ویان سید خوستی ازادۍ راډیو ته په راستولي پیغام کې ویلي چې یوازې دوه نو اسکر ټپیان شوی. دا پیخي مسولیت تر اوسه چان نه دی منلې، خو مخ کې تر دې د ډیرو داسې پیخو مسولیت چې طالبان پکې هدف ګرځي داعش وسلواله ډلې منلې. دا یې شاهدانو په خبره 14 درنیمه بجې شاوخوا وشو. د پیخي یو شاهد شکیب هم وای د دوو طالبانو سربیره دوه درې ملکیان هم ټپیان شوی. د یادونه ودا چې په دې وروستیو ورځو کې په کابل کې امنیتي پیخي ډیر شوی چې ملکیان هم پکې مرګ شو بلا وروړي. خو طالبانو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه پریکړه تبلیغاتي بللې چې د داعش د خراسان د څانګې درې غړي د ترهګرو په نړیوال لیست کې شامل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د داعش د خراسان څانګې درې تنه غړي سناولا غفاري، مشهور په شهاب المهاجر، سلطان عزیز اعظم او مولوي رجب صلاح الدین یې د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړي دي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت ویاند او وبخی خو د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبی الله مجاهد ازادۍ رډیو ته ویل د پریکړه تر ډیره تبلیغاتي ده.
دا موږ ته نمایشي حرکت معلومیږي. د سلطان عزیز اسلام چې دوی یادی ده درې کاله مخکې وزل سوی په ننګرهار کې ژوندی لنه ده، د نور کسانو موږ نه پېژنو. مشهورې څېرې دي او بل داسې ګامونه بزر نمایي کوي د داعش لپاره. مؤثر ګامې موږ نه بولو.
طالبان داعش د خپل حکومت او افغانستان لپاره ګواښ نه بولي او زیاتوي دا ډله یې ماته کړي. خو تیرونی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل داعش ډله د پیاوړي کېدو په حال کې ده. اوس نږدې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې فعالیت لري. د طالبانو د استخباراتو اداره ادعا کوي چې د وسلو یو پټه زیرمه یې موندلې. په پروان کې د طالبانو د استخباراتو د ادارې مرستیال قاري یاسر د سې شنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د وسلو دا پټه زیرمه په هغو وسلوالو پورې اړوند چې ځان د مقاومت ملي جبهه بولي. د قاري یاسر په وینا د وسلو په دې زیرمتون کې د جنګي مهماتو سربیره 50 میله کلاشنکوفونه هم ترلاسه کړي. طالبان وایي د دې قضیې په ترابي څوک نه دي نیولي. د ملي جبهې په نوم لوري تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د ملي جبهې غړي ادعا کوي چې ځواکونه د پنشیر په فرعي درو کې د طالبانو پر ضد فعالیت کوي، خو طالبان وایي پنشیر په بشپړ ډول د دوی په کنټرول کې دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری په کاپیسا کې له 350 کورنۍ سره د نغدو پیسو مرسته کړې. چارواکي وایي په دې کې هرې کورنۍ ته له نړیوالې مرستې چې د یو این ایچ سی آر لخوا ویشل کیږي 215 امریکایي ډالر ورکړل شوی. په کاپیسا کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی تمه لري نړیواله ټولنه د کاپیسا له خلکو سره لا ډېرې مرستې وکړي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د شدید بېوزلۍ خبرداری ورکړی او ویلي دي دې هېواد کې میلیونونه وګړي کافي خواړه لری. لکتر لگا شپک سلوی اختنه چی ده شمالی مقدونیا وگری و بلغاریا کی پی و ترافیکی پیخه کی وشل شوی. ده بلغاریا ده ملی پولیس و ده اداری عمومی رئیس ویلی پا وشل شو که دو لستنه کچنی اندی. وطنه چی لادی پی خشوندی و تلی ده بلغاریا ده پلازمینی صوفیه پا یو روختون کی بستر دی. ده بلغاریا صدرازم ستیفان یانیف ده پیخه یولوی تراجیدی بلدی.
نسی و سوگن دن.
یعنی فو ویل دا یو لوی تراژیدی ده. په دې اړه خپل ژور خوشینی څرګندوم او د قربانیانو کورنیو ته تسلیت وایم. د دې پیښې اصلي سبب تر اوسه معلوم نه دی، خو په ځینو ریپورټونو کې ویل شوی دی چې د سپرلیو دا بس د سړک پر غاړه له اوسپنیز دیوال سره ټکر شو او اور یې واخیست. دا بس د ترکیې له استنبول څخه د شمالي مقدونیا پلازمینې سکوپیا ته روان و. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې هیواد وګړو ته خبرداری ورکړی چې جرمني کې دی د کرونا د پیښو د زیاتېدو له کبله د هیواد ته له سفر ډډه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا خبرداری پرون په امریکا کې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د مرکز له یوې تازه څیړنې وروسته خپور کړ.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا حالاتو په اړه د سانتي ګریډ په اساس داسې وړاندوینه کړې. کابل آسمان وریز او د ورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه یو. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه وه. کندهار آسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه درې. مزار شریف آسمان برګ برګ، د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه پنځه. او جلال آباد آسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 10.
د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجله اوري. په دې خبرونه کې قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته. متحده ایالاتونو څلور کسان د داعش ډلې د خراسان څنګه د مشرانو او د ډلې ته د مالی اسانتیاو د برابرولو په تور د نړیوالو تروریستانو په توګه نومولي دي. د امریکا دا اقدام ښیي چې په افغانستان کې داعش ډله په یو جدي امنیتي ګواښ د بدلېدو په حال کې ده. طالبانو د امریکا دا اعلان یو نمایشي اقدام بللی، خو د امریکا حکومت ویلي له خپلو ټولو امکاناتو به کار واخلي چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو تروریستانو په خوندي ځاله بدل نه شي. په دې اړه دې راپور ته پام وکړئ.
په افغانستان کې د داعش ډلې ورځ تر بلې پراخېدونکي ګواښ او پر ضد د امریکا نوی اقدام. متحده ایالاتو څلور افغانان د داعش خراسان څانګې د مشرانو او دې ډلې ته د مالي اسانتیاو د برابرولو په تور نړیوال ترهګر نومولي او تر خوا یې د دوی نومونه د ترهګرو په تور نوملړ کې ځای کړي دي. ثناء الله غفاري، سلطان عزیز اوزام او مولوی رجب د داعش خراسان څانګې په مشرتابه کې د دوی د رول په خاطر نړیوال ترهګر نومول شوي او پر عصمت الله خلوزی بیا دې ډلې ته د مالي اسانتیاو د برابرولو له امله نړیوال بندیزونه لګول شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان نیټ پرایس پرون رسنیو ته وویل متحده ایالات به د تروریزم د ځپلو لپاره له هرې لارې ګټه واخلي.
موږ ژمن یو چې له داعش سره د مبارزې لپاره له خپلو ټولو ترهګرۍ ضد وسیلو کار واخلو او ډاډ ترلاسه کړو چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوال تروریزم په ځاله بدل نه شي. دا نمونه ترهګر افشا او بیلوي د متحده ایالاتو مالي سیستم څخه د ګټې اخیستنې مخه نیسي او د قانون پلي کولو اړوند فعالیتونو سره مرسته کوي.
د امریکا د خزانه وزارت وای عصمت الله خلوزی تورن دی چې په ترکیه کې د حواله په نوم د پیسو د لیږدولو د یو غیر قانوني شبکې لاري د داعش خراسان څنګه ته مالی مرستې استولي. د دې وزارت له قوله خلوزی په افغانستان کې د انساني قاچاق شبکې تمویلوي او د بهرنیو وسلوالو د تګ راتګ اسانتیا برابروي چې په افغانستان او سیمه کې د کړکیچ زیاتولو په لټه کې دی. د امریکا د خزانه وزارت د بهرنیو شتمنۍ د کنټرول د برخې مسؤل اندریا کاګي ویلي دا اقدام د دیش کارندوی کې وی چې متحده ایالات د داعش پر وړاندې جدي دي او نه پریږدي چې غړي لنډیوال مالی سیستم په ګټي په افغانستان کې او لدغه هیواد وراخ و د ترهګریزو فعالیتونو ملاتړ وکړي. خو طالبان د امریکا دا عمل له داعش سره د مبارزې لپاره اغیزمن ګام نه بولي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل دا پریکړه تر ډیره تبلیغاتي ده.
دا موږ ته یو نمایشي حرکت معلومی کیده. سلطان عزیز سام سدوی یادی ده تر کاله مخکې وزلسه په ننګرهار کې ژوندې لنه ده. نو کسانه موږ نه پیژنو مشغول سیری دی او بل داسې ګامونه بزر نمایي کوي د داعش لپاره. مصر ګامې موږ نه بوله او نه داسې مهمه مطرح موري دي. بندیز به ګټو کې بندیز باندې و ارزي.
طالبان د ایش د خپل حکومت او افغانستان لپاره ګواښ نه بولی او زیاتوی دا ډلې ماته کړی ده. خو تیره اونۍ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي جبر الاینز د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویل دا ایش ډله د پیوړي کېدو په حال کې ده او اوس نږدې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې فعالیت کوي. پوځي کارپوهان منی چې وروستیو کې د داعش خراسان څانګې فعالیتونه چټک سوي دي. شنونکي عبدالباری آرز ازادي راډیو ته وویل
داسې معلومیږي لکه د داعش د پیاوړتیا بهیر چې ورځ تر بلې ګړندی کیږي او داسې شواهد تر سترګو کیږي چې په تدریج باندې داعش په ټولو ولایاتو کې د افغانستان نفوذ کړی دی.
د اګست له 15مې یعنې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته داعش ډلې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې د کوچنیو بمی چاودنو او بریدونو سربیره چې پکې طالبان او ملکي کسان په نښه سوي په کابل، کندوز او کندهار کې 15 خونړي بریدونه کړي دي. په دې بریدونو کې لږ تر لږه 450 تنه وژل سوي او نږدې 400 نور ټپیان سوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري د پخوانی حکومت یو شمیر کمانډو او ځنګړو ځواکونو له متحده ایالاتو غوښتي دي چې ژر تر ژره له افغانستان وباسي. د دې ځواکونو یو استازي له ازادي راډیو سره په دې اړه خپل اندېښنې شریکې کړې دي. تر اوسه د کمانډو او ځنګړو ځواکونو یو شمیر غړي د خپلو کورنیو له غړو سره یو ځای متحده ایالاتونو ته رسیدلي دي. د موضوع جزئیات احمد شیبر اوروي.
د افغانستان د ځانګړو ځواکونو کمانډو یو پخوانی جکپوري چارواکي د امریکا د متحده ایالاتونو له چارواکو غوښتي دي چې د دې ځواکونو پاتې غړي له افغانستان وباسي او په دې ډول د بشري ناورین مخه ونیسي. د افغان پوځ د پخوانی چارواکي چې نه غوښتل نومې واخیستل شي دا خبره په یو بیان کې نن ازادي راډیو ته وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو تر اوسه په لسګونو زره افغانان چې ژوند یې په خطر کې و د طالبانو تر واکمنۍ وروسته له افغانستانه ایستلي دي. د اکتوبر تر وروستیو پورې نږدې 350 افغانان متحده ایالاتونو ته تللي دي او د امریکا په اتو پوځي اډو کې اوسي. دوی ته روغتیایي اسانتیاوې چمتو شوي دي او نور امکانات ورته برابر شوي دي بیا به وروسته د متحده ایالاتونو په نورو سیمو کې د استوګنې لپاره ځای پر ځای شي. خو بل لور ته په زرګونو نور افغانان چې په افغانستان کې په تیرو دوو لسیزو کې د لویدیځوالو له ځواکونو سره له نږدې همکاري کړې ده غواړي له افغانستانه ووزي تر څو طالبان انتقام ترې وانخلي. ازادي راډیو ته په استولي پیغام کې ځانګړیو او کمانډو ځواکونو ویلي دي له متحده ایالاتونو د ناټو له ځانګړیو ځواکونو او نورو همکارانو سره په تیرو شلو کلونو کې د دې لپاره مبارزه کړې ده چې نړیوال تروریزم وځپي. دوی وایي موږ څنګ په څنګ د طالبانو او نورو تروریستي ډلو پر ضد په افغانستان کې جګړه کړې ده او دا هم وایي چې په سلګونو ډېر تکړه کمانډو پوځان له طالبانو سره په جګړو کې وژل شوي دي. په دې بیان کې دا هم راغلی دي چې د سیاسي مشانو له تیښتې وروسته او په کابل کې د طالبانو تر واکمنۍ را وروسته دوی سره خواره واره شول او ډېر غړي له خطر سره مخامخ دي. دوی وایي چې طالبان په دغو ځواکونو پسې دي او غالبا کوم کسان چې نیول شوي دي هغوی ممکن اعدام شي. په بیان کې پر امریکایي چارواکو ژغ شوی دی چې په افغانستان کې د دوی پاتې غړي دي متحده ایالاتونو ته د دوی له کورنیو سره انتقال کړي او په دې ډول دي د خپلو افغان همکارانو په وړاندې تاریخي مسؤلیت تر سره کړي. دا ځواکونه خبرداری ورکوي چې بشري ناورین به رامنځته شي که چېرته دوی له افغانستانه متحده ایالاتونو ته انتقال نشي. د دوی په وینا د کورنیو یو شمېر غړي وار له مخه هم متحده ایالاتونو ته رسېدلي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر تیرونی وویل چې د افغانستان لپاره د برلین ځانګړی استازی جاسپر ویک او سرپرست سفیر مارکاس پورتسل د طالبانو له جګپورو چارواکو سره په کابل کې لیدلې دي. جرمني چارواکي وایي چې طالبانو له دوی سره ژمنه وکړه چې اعلان شوی عمومي عفو په خپل ځای ده او د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو په شمول د چا ژوند په خطر کې نه دی. په ورته وخت کې طالبانو دا خبره کړې ده چې هغو افغانانو ته زمینه برابروي او مخه یې نه نیسي چې غواړي له افغانستانه ووځي.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د خپل خصوصي حریم د خوندیتوب لپاره اندېښنه لري. دوی ادعا کوي چې طالبان په زور د ځینو موبایلونو پلټي، دوی د ټلیفونونو د معلوماتو پاکولو ته اړباسي او په ځینو مواردو کې وهل شوي هم دي. خو طالب چارواکي وایي کدا سې کومه پیښه کیږي نو متضرر کس باید د دوی له اړوندو مسؤولانو سره خبرې وکړي.
بیبي یک نفر مې مویای خودش نه بسونت برابر از نه با حساب خدا و رسول برابر است. مردم در مزار عام با قفاق دروج میپرته.
خلکو سره د طالبانو له چلن شکایتونه او اندیښنې خدای داوی په کومه برخه کې دي؟ یو له دغه مواردو چې په دې ورستیو کې د خلکو اندیښنې زیاتې کړي، د طالبانو له لوري د کابل ښار اوسیدونکو د ځیرک موبایلونو د معلوماتو پلټل دي. ازادي راډیو په خپل دغه راپور کې د کابل ښار یو شمېر هغو اوسیدونکو سره خبرې کړې چې له دغه ډول پیښو سره مخ شوي دي. دوی ادعا کوي چې طالب وسلوالو یې موبایلونه پلټلي او د دوی لوري وهل سوي او ډبول سوي هم دي. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوړي نوم یې په راپور کې واخیستل سي، د سره د طالبانو د چلند په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
یکی از شواهد برآمده از دکان که چند نفر مرا استاد کرد.
یو شپه چې له دوکانه کور ته روان وم، د طالبانو څو کسان ودرولم او موبایل یې رانه واخیست، تلاشي یې کړم. کله چې زما موبایل وکاته، زما شخصي فایلونه یې وپلټل. په شخصي فایلونو کې مې د سپورټ، د تمرین عکسونه او ځینې د موسیقي او سندرو فایلونه مې هم درلودل. د ملګرو انځورونه مې هم پکې وو. هر فایل به یې لیده، زه به یې په سپېړه او لغت وهلم. زه یې ډېر په سوکانو ووهلم. حیران وم چې څه وکړم. یوازې زه نه، زما ملګري یې هم له همدې امله وهلي ډبه ولي. بېخي یې له هېواده تېښتې ته اړ کړي وو.
د طالبانو د حکومت چارواکو له دې وړاندې په ځلونو ټینګار کړی چې د دوی کسان باید له خلکو سره ناسم چلند ونه کړي. ان دا چې د دا شان شکایتونو له امله یې داسې کمیسیون هم جوړ کړ چې دا ډول کسان له خپلو لیکو تصفیه کړي. یوه میرمن چې د کابل ښار اوسیدونکې ده، خپل د تره د زوی کیسه کوي چې دا هم له ورته چلند سره مخ شوی دی. د تره زوی ونه غوښتل چې په دې اړه له موږ سره خبرې وکړي او دې میرمنې هم د نوم د نه خبرېدو په شرط له موږ سره خبرې وکړي. دا وایي که څه هم یوه میرمن ده، خو بیا هم ویریږي چې طالبان یې موبایل وانخلي او وی یې نه پلټي، نو ځکه یې له ځان سره له کوره بهر نه وړي.
طالبانو یې موبایل ترې اخیستی و او چک کوي. کله چې ګوري په ټلیفون کې یې سندرې دي، هغه د خلکو او ملګرو مخکې وهي ډبوي چې ولې سندرې اوري. د طالبانو دې ډول چلند د خلکو ترمنځ وېره راپارولې او خلک نشي کولی له کور بهر له ځان سره خپل موبایلونه انتقال کړي. زه چې یوه نجلۍ هم یم، له ویرې مې ځان سره موبایل بهر نه باسم چې خدای مه کړه داسې پیښې سره مخ نه شم. دوی د خلکو د سپکاوي او تحقیر کېدو په کیسه کې نه دي چې د یو کس غرور او شخصیت څومره زیانمنېږي. دوی واز خپل افراطی لیدلوري پر خلکو پلي کوي او د چا پروا نه لري.
خپل پیغام مشان اصلا نيستن، مامو دید افراطی خود بالای مردم تطبیق میکنن او اصلا پروای کسی نه دارن.
دا میرمن وای چې د طالبانو د جول چلند خلک ستړي کړی دي. افغان حقوق پو وحید فرزایی په دې اړه وای خصوصي حریم د هر کس لومړنۍ حقونو څخه دی او له حقوقي پلاوه د انسانانو شخصي حریم باید په هر حالت کې خوندې وي.
هیڅوک د قانون لمخې د افغانستان د نافذه قوانینو لمخې او هم د شریعت غورای محمدي په چوکات کې د خصوصي یا د حریم خصوصي د پلتنې حق نه لري، ځکه چې د یو خصوصي موضوع ده. کېدای شي چې په یو تلیفون کې مثلا د یو چا د خصوصي اسناد وي پکې، نو دا پلتنه غیر قانوني او غیر شرعي ده.
طالبان بیا دا موضوع ردوي او وایي چې د دوی په حکومت کې هیڅوک دا حق نه لري چې د خلکو خصوصي حریم ته ننوځي. د طالبانو مرستیال ویان احمد الله وسیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د حکومت لخوا هیڅ اجازه نسته او نه چاته دا صلاحیت ورکړل شوی دی چې هغه د خلکو شخصي حریم ته داخل شي یا د چا ټلیفونونه وپلټي. د دې تر اوسه پورې مو نه دي اورېدلې او نه چاته اجازه ورکړل شوې ده. مخنیوي لارې چارې خو همدا دي که کوم شخص ځایونه معلومې چېرته دا پیښه شوې، نو هغه موږ امنیتي ارګانونو سره دا خبره شریکوو چې هغه پوښتنه وکړي او آینده لپاره پوه کړي چې بیا دغسې ونکړي. نو عموم کې د دې اجازه نشته.
د اګست میاشتې په 15مه نیټه د طالبانو له لوري د کابل تر نیولو وروسته دوی عمومي عفو اعلان کړي او له خپلو کسانو یې غوښتي چې هیڅ چاته دې زیان نه رسوي. خو له دې سره سره د طالبانو له لوري د خلکو د خصوصي حریم د څیړلو، شکنجه کولو او وهلو ډبولو راپورونه خپاره سوي، هغه څه چې طالبانو تل رد کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه
راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله اوري. ازادي رادیو د سهار لو د ماخام تر او ورځې دی اونې خبريږي. د غزنی په مرکز او قرباغ ولسوالۍ کې په یوه اونۍ کې دوه چاودنو او ماشومانو ته مرګ ژوبله واړوله. د غزنی په ډیری سیمو کې د ماین چاودنو له دې مخکې هم په وار وار ولسي مرګ وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده، خو اوس د دې ولایت اوسیدونکي له طالبانو غواړي چې د دوی په لاس ښخ شوي ماینونه پاک کړي تر څو خلک یې له شره په امن کې شي. د ازادۍ راډیو خبریال او په دې اړه تفصیل.
د دوشنبه په ورځ د غزنی قرباغ ولسوالۍ په میدان کلی کې ماین چاودنې درې ماشومان ټپیان کړل. دغه کلی د ولسوالۍ مرکز د بازار په څنډه کې آباد دی. د کلی اوسیدونکي وایي دغه ماشومانو دلته لوبې کولې چې په دغه ځای کې ورباندې چاودېدونکو توکو چاودنه کړې. معلومه نه ده چې دغه پخوانۍ سرګلوله او که د طالبانو ښخ کړل سوی ماین و. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې پیښې څلور ورځې وړاندې هم په غزنی کې یوې چاودنې څلورو تنو ماشومانو ته مرګ ژوبله اړولې وه. د غزنی د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې ویلي وو چې د غزنی مرکز د درېیمې حوزې اړوند په دې خدای داد سیمه کې د کبالي دوکان مخې ته ناچاودې مرمۍ چاودنه کړې چې په نتیجه کې یو ماشوم وژل سوی او درې تنه نور ژوبل سوي دي. تر دغه دوه پیښو څومو د وړاندې د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ له ګودام کلا څخه شمکې کلي ته هم پر تلونکي موټر ماین چاودنه سوې وه چې څلور تنه پکې وژل سوي وو. د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې ماین چاودنو په وار وار ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده چې د تیر جمهوري نظام چارواکو یې پړه د طالبانو پر غاړه اچوله، خو اوس د غزنی اوسیدونکي له طالبانو غواړي چې خپل ښخ کړل سوي ماینونه دې پاک کړي تر څو دلته خلک په آرامه یو ځای بل ځای ته سفرونه او ژوند وکړي. صدیق الله د غزنی مکور ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي ډیری خلک د ناچاودو توکو او ماینونو له امله په ویره کې ژوند کوي.
مخکې چې طالبانو په لاره یا په سړکو ماینونه ایښي دي، له طالبانو څخه هم غوښتنه دا ده چې دغه ماینونه وکړي، د خلکو د لارې د تګ راتګ لپاره خلاصه کړي.
حبیب الله بیا د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی هم د طالبانو له حکومت څخه د لویو لارو او سړکونو له ماینونو څخه د پاکېدو غوښتنه کوي.
پخوا چې طالبانو کوم ماینونه ښخ کړي دي په سړکونو کې او یا هم په لارو کې، موږ له طالبانو نه دا غوښتنه ده چې دوی د خپل ماینونه بیرته وباسي، ځکه چې عام وګړي په اسانۍ سره تګ راتګ وکړي.
خو طالبان بیا وایي په پام کې لري چې د دوی د جنګیالیو له لورې ښخ کړل شوي ماینونه پاک کړي. د طالبانو د حکومت ته ویان مرستیال بلال کریمی څومو د وړاندې ازادۍ راډیو ته ویلي وو غواړي چې د غزنی تر څنګ په ټول افغانستان کې د طالبانو په لاس ښخ کړل سوي ماینونه وکاږي تر څو خلک یې له شره په امان سي.
ماینونه به انشاءالله ټول صفا کیږي او د ټولو خندونه به له منځه وړل کیږي، هیوادوالو ته به کومه ستونزه نه وي.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د جګړو تر څنګ زیات ماینونه هم پکې ښخ کړل سوي دي.
راپور کې مو اوریدل چې په غزنی کې په مرکز او ولسوالیو کې د ماینونو چاودنو اوه ماشومان مړه او ټپیان کړي دي. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ.
ستاسو لا پیغامونو.
خان محمد اسلامی هم د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ څخه ازادۍ راډیو ته دغه پیغام لیږم. هیله ده چې زما پیغام تاسو خبر کړي. زما د یونیسف او د طالبانو څخه دا غوښتنه ده چې دوی داسې اعلان کړی دی چې موږ به معلمینو او دولتي مامورینو ته معاشات ورکوو. نو هیله مې دا ده چې دا چاره ژر تر ژره وغځوي، ځکه چې د افغانستان لوړ شخصیتونه او لوړ قدرونه د لوږې او فقر سره مخامخ دي. باید د معلمینو او هغه دولتي کارکوونکو معاشونه ژر تر ژره اجرا شي.
دلته په هلمند کې رسنۍ کار نه کوي. طالبان زما دا هیله ده چې رسنۍ شمشاد راډیو او د تازه راډیو ته فعالیت اجازه ورکړي چې په هلمند کې نشرات فعال شي. السلام او احترام خدمت.
د میدان وردګو ولایت د چک دی ولسوالۍ د گردنې مسجد منطقې څخه مې در سره اړیکه نیولې ده. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پاسله سلامه د اسلامي امارات د لوړو چارواکو او مسولو کسانو څخه مې غوښتنه داده چې کوم مرستې چې د غریبانو لپاره راځي په هغه کې د پوره عدل نه کار واخلي. مطلب دا سه کسانو ته ورکړل شي چې په رښتیا هغه غریب وي، بې واسه وي او بې کاسه وي، ولا ډېر سړی خپه شي. زموږ د خپلې منطقې مرستې د پورچې له مخې ورکول کېږي چې هغه پورچې د اسلامي امارات لخوا مخکې له مرستې نه د ځینو کسانو لخوا خلکو ته ورکول کېږي چې په هغه کې داسې کسان هم شامل وي چې د هغې ښه وضع جوړه وي، موټر لري، دوکانونه لري او غریب چې د پوښتنې څوک یې نشته پرې خبر هم نه وي او هغه به مرستې پاتې کېږي د دې ستونزې د پای ته رسېدو په هیله.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
زموږ غاغله ازادي رادیو اوري قدرمن اوریدونکو، د نن ماخمنه خبری مجلې پورسوی شیبو کیو د دې خبرونه راپورونه او مطالب د ازادي رادیو پر ویب پانه کتلای شي. همدارس خبرونه، ویډیوګانې، مرکی او پزړه پوری مطالب د ازادي رادیو پر ویب پانه کتلای شي. azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. د خبرونه تر پایه یوازې یو بل راپور پته دی. د کندهار خلک په تیرو جګړو کې د ور اوخت زیانونو د جبران غوښتنه کوي. دوی وایي د سر او مال دروند زیان یې لیدلی او د ژمي پراتک سره په ویجاړو کورونو کې ژوند کول هم ورته ګران ښکاري. بلخوا د کندهار د ولایتي چارواکو له خولې ازادۍ راډیو ته ویل شوي چې وایي دوی په جګړه کې له زیانمنو کورنیو سره د مرستې پلان لري.
دا بیل وهل د ویجاړ سوي کور د بیا جوړولو هڅه ده. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ وسیدونکي له یو کلنې جګړې وروسته خپل کورونه له سره رغوي چې د طالبانو او پخواني حکومت په مخامخ جګړو او د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمباروي کې ویجاړ سوي دي. د کندهار ارغنداب ولسوالۍ د تیرو جګړو تر ټولو ستر مرکز وو چې پکې سلګونه کورونه، باغونه او سړکونه ویجاړ سوي او زیاتې کورنۍ هم د جګړې له ویرې نور سیمو ته بیا ځای سوې. خو د جګړې له پای ته رسېدو وروسته زیاتې کورنۍ بیرته په جګړه کې خپلو ویجاړ سو کورونو ته ورګرځېدلې او دا مهال یې په رغولو بوخت دي.
زما نوم زلمی دی، د بابر اوسېدونکی یم. دا کلی ګرده بارڅه وکړلې و نو ګرد جمع دلته جنګونه وسولله. اخر چې په پسرلی کې رالو له سرایونه داسې نړېدلې وه نو بمبارونه او ماینونه پشکې پټاو سوله. تاوان ودرې صاف چیر دی، دلته ډېر سرایونه نړېدلې چې ګرده اکثره شان در لانجې چې د خټو د حساب یې در وس چیر دی، د سړي هغه شان چې در لانجې چې خپلته پرېږده د کور سامان اوس دا اوس ما دغه جوال وم د چر جوالی وامه نو بلا وسم کار پشکې شروع کړي. دا چار جوالۍ به وغه نور په واسه نه دي پراخونې چې بیرته هغه رقم اباد چې کله کا په خوا چې وه.
زما نوم عبدالملک دی. نو دا خو کمربند و، دلته کمربند و نو بمبار ته تیرو پر کوي. نو دا خو کمربند و د طالبانو ښځې، دا پټې ښځې خو داسې ولیدلې وه، دا د ښځې وې، دا دغې وې، دا شان وې. خونې تر شمار وتلې ده، دا خونې ورته د حساب ورته په دار سرای کې اتلس خونې، دا سو سرای اوس نړېدلې ده، دا سرای ته تپله اوس وګوره.
په کندهار کې د تیرې جګړې له امله یو بل زیانمن احمد رسول وایي د سر او مال دروند زیان یې لیدلې او نسي کولی چې د اقتصادي ستونزو له امله بیرته خپل کور ورغوي. د ایل طالب چارواکو او مرستندوی موساتو څخه د مرستي غوښتنه کوي.
یعنی د ګرد خلکو قربچی او زاینو او تلتکانګر د پر خاور لانج سوال او در خزول لانج پر خزول پراته و دوا سره مو و دواړه داسې ویجاړ سول چې دا یو ګر سره نخ شاوره کده او دا یو دنه لدا دي داسې پات دي چې خالي ګلو ګلاوی چې هغه داس خونی چې د گزارې بیا نه دي ولې ګره درځنې سی وی جی یا چاودلې جی یا شاو بغل کللی نو هغه برماز داسې چې خالي د سرپنا په ججمی کې داس کې داسې چې بارانه نو وس چې ونړیږي نو د حکومت سمو دا غشتنه د سیمه مرسته وکي.
په کندهار کې د طالبانو سیمه چارواکي هم د تیرې جګړې له امله زیانمن شوي کسان د مرستې مستحق بولي او ورته د مرستې رسونې ډاډ ورکوي. د کندهار د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سید وایي چې اسلامي امارت په دې اړه د یوې طرحې جوړولو په هڅه کې دی.
اسلامي امارت غواړي چې د ټولو هغه هیوادوالو سره په تیرو جګړو کې متضرر شوي، د دوی کورونه نړېدلي، مالي تاوانونه ورته رسېدلي، د دوی سره د خپلو کورونو په بیا ابیادولو کې مرسته وکړي او د دوی لاسنیوی وکړي او کم خلک چې بې ځایه شوي دي هغوی بیرته خپلو کورو ته راستانه کړي. د دې لپاره د شهدا معلولینو او د بیوزلو چارو وزارت همدارز د شهر جوړولو وزارت هغه په دې برخه کې پلانونه لري.
په کندهار کې د تیرې جګړې له امله د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې لسګونه زره کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه او زرګونه نور د جګړې له امله مړه او ټپي انسول. په دې جګړه کې یو شمېر زیانمن سوي کورنۍ چې زیاتو یې خپل شتمنۍ له لاسه ورکړې دا مهال د ژوند له سختیو سره مخامخ دي.
ساعت 6:30